السلام علیکم سهار مو پخیر پینځه بجې شوې زه امید زهیر ملمو د نیم ساعته خبری مجله کې هرکلی کوم لنډ خبرونه د افغان جون خوځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وای د دوهې غونډې دا بیا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ثبات امنیت او حقونو ته د درناوي په ځانګړي ډول د نجونو خوځو د کړاوونو د حوالې لپاره یو موټی اوښمنه ده رینا امیری نن سهار په خپله ایکسپاڼه په دوحه کې شویو بحثونو ته په اشارې لیکلي په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنو استازو په یوه خوله وویل چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان ښځو ناوړه حال او د افغانستان په بحثونو کې د ښځو او مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي د دې وړاندې پرون د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي وو ټول په افغانستان کې د ګټو په اړه قوي اجماع لري د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په غزنی کې د دوو کسانو د اعدام په غبرګون کې دا کړنه نه زغم انساني کرامت ته سپکاوی او د نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بللې ده په برېټانیا کې د بخښنې نړیوال سازمان تېره شپه ناوخته وخت پر کړې اعلامیه کې د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نشتون د جدي اندېښنې وړ بللې او زیاتوي طالب چارواکي باید سمدستي اعدام او نورې ظالمانه سزاګانې ودروي د اعلامیه کې د دې سازمان د جنوبي اسیا د سیمه ییزې مرستیالې لیویا ساکار دې رقوله لیکل شوي اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په طالبانو د بشري حقونو د ښکاره سرغړونو له امله فشار راوړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې د نړیوالو حقونو خوندیتوب ته درناوی کوي د طالبانو حکومت د پنجشنبه په ورځ یو اعلامیه کې خبر ورکړی چې په غزنی کې دوه تنه د قتل په جرم اعدام کړي دي د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روان ژمي پر مهال د تنفسي ناروغیو له امله د لسګونو کسانو د مړینې او د زرګونو نورو د بستر کېدو خبر ورکړی دبلیو ایچ او په یو راپور کې چې پرون جمعه خپور شو ویلي چې په افغانستان کې د مني لپاره په تنفسي ساري ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی چې لامل یې سړه هوا ده په راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په اوومه اونۍ کې له څلوېښتو زرو زیات کسان په تنفسي ناروغیو اخته وو او له امله یې دوه نوي کسان مړ شوي دي خو د کال په شپږمه اونۍ کې چې د فبروري په پیل سره برابره وه د ناروغانو شمیر له درې څلوېښتو زیاتو او له امله یې پنځه نوي کسان مړ شوي دي په بیان کې راغلي دي چې د 2024 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د ټول هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې له 268 زیات افغانان په تنفسي ناروغیو اخته شوي او 468 کسان له دې امله مړ شوي دي د بیان له مخې د دې ناروغانو په سلو کې له 300 زیات له 50 کلونو کم عمره ماشومان او په سلو کې نږدې 500 مېرمنې وي تاکر شوی چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله یا ابدالیان روان کال په اپریل میاشت کې د سریلانکا له الف لوبډلې سره د څو سیالیو لپاره د هیواد ته ولاړ شي د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا په کوربتوب په دې لړۍ کې به د افغانستان الف لوبډله له سیالې سریلانکایي لوبډلې سره پنځه ورځنۍ او یوه څلور ورځنۍ سیالي وکړي افغان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې بیګا خپور شویلي دا لوبې د اپریل په 23مه پیلېږي او د مې د 14مې دوام کوي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په فلسطیني قلمرو او اسرائیلو کې له بشري حقونو د سرغړونو په اړه د پراخو څېړنو غوښتنه کړې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر تورک پرون ویلي له سزاد څخه خوندیتوب باید دوام ونه کړي او حساب کتاب باید وي هغه همداراز د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې د غزې جګړه د تیر کال په اکتوبر میاشت کې وروسته لاغه پیل شو چې د حماس سخت دریځ ډلې پر اسرائیل برید وکړ له 1200 زیات کسان یې ووژل او څه باندې 240 نور یې برمته کړل حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي د غزې د روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي ویلي چې په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو په حملو کې بیا تر اوسه نږدې 1500 فلسطینیان وژل شوي دي او د کرملین د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناوالنی ویاندا کیرا یارمیش وایي د دې هیواد د تحقیقاتو کمیټې د ناوالنی مور ته مهلت ټاکلی و چې د خپل زوی مړی په پټه خاورو ته وسپاري تازه د راډیو روسیې څانګه د میرمن یارمیش له قوله خبر ورکوي چې وایي د ناوالنی مور ته پرون د فبروري په 23مه درې ساعته مهلت ورکړل شو چې دا شرط ومني کنه زوی بی د شمالي قطب په نامعلوم ځای کې ښخ شي میرمن یارمیش زیاتوي چې د ناوالنی مور لودمیلا ناوالنیا استدلال کوي چې زوی مړی باید له قانون سره سم دې ته ورکړل شي چې خاورو ته وسپاري تاسو ازادي رادیو ته غوږی اسنن شنبه ده د هوت 15 او د فبروري 23مه نیټه د افغانستان اورسیو کې د کډه شویو په اړه نوی راپور یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه له 1.5 میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده ولې افغانان مجبوریږي چې خپل ټاټوبه پرېږدي
افغانستان د بحران اوږدوالی به یو فاکتور وي د افغانانو په وتلو کې مګر نور ستونزې او بحرانونه هم وجود لري چې هغه اقتصادي دي سیاسي دي او اجتماعي دي
بلخابیا له پاکستانه په زور راوستل شوی خپل فریاد لري
بے سرنوشت مطلب هم دغه ځای کې پراته دي بیچارهګان او پوله پټی هم نه لري کار او کسب هم نشته.
او نن پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل دویمه کلیزه ده. متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د دې ورځې په درشل کې پر روسیې تازه بندیزونه اعلان کړي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ازادي راډیو سلیروي ساعته زموږ په پاڼه او راډیو اورېدلای شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه له 1.5 میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. یونیسف یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي د خپل هیواده د ډیری کډوالو د تېښتې علت د افغانستان د بحران اوږدېدل دي. یونیسف په ورته وخت کې په ګاونډیو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د مالي سرچینو د زیاتېدو غوښتنه هم کړې ده.
په تیرو څو کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي او ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پرون په یو تازه راپور کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوي ارقام خپاره کړل او ویل چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر 1.3 نیټې پورې 1.1 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. د دې راپور له مخې د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ترکمنستان کې د افغانانو د پناه اخیستو په اړه رسمي ارقام نشته. راپور زیاتوي چې ډیری د افغانان په افغانستان کې د امنیت او خوندیتوب د نشتون له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا اداره یادونه کوي چې ډیری افغانان پاکستان او ایران ته کډه شوي په داسې حال کې چې د دو هیوادونو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې قانوني اسناد نه لري. پاکستان د تیر 2023 کال د نومبر میاشتې له پایله د بې سنده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې تر دې دمه له 15 لکه ډیر افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر هم راپور ورکړی چې د تیر کال د جنوري او نومبر میاشتو ترمنځ شاوخوا 6.1 لک افغانان له ایرانه ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا تازه ارقام خپره شوي دي چې له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو په راوروسته موده کې له بېلابېلو هیوادونو څخه له 2.8 میلیون ډیر کډوال یا په جبري ډول ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو لخوا د خپرو شویو معلوماتو له مخې افغانستان د 6.1 میلیون کډوالو په لرلو سره له سوریې وروسته د کډوالو د لوړې شمیرې له پلوه د نړۍ دوهم هیواد دی. خو دا ارقام د تیر کال دي او هغه مهال لا له پاکستانه د بې سنده افغانانو د ایستلو لړۍ نه وه پیل شوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي په 2023 کال کې د افغان کډوالو له ماشومانو، کورنیو او کوربه هیوادونو سره د مرستې لپاره 6.5 میلیون ډالره بس پنه غوښتې وه.
اوریدل مو چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د تیر میلادي کال تر پایه 1.1 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. په راپور کې راغلي دي چې له هیواده د افغانانو د وتلو اصلي لامل د افغانستان د بحران اوږدېدل دي. احمد تکل له هیواده د افغانانو د وتلو پر عواملو د چارو له شنونکي عنایت الله اسحقزي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې آیا د بحران اوږدېدل د افغانانو د تېښتې یوازینی عامل دی؟
د افغانستان د بحران اوږدوالی به یو فکتور وي د افغانانو په وتلو کې، مګر نور ستونزې او بحرانونه هم وجود لري چې هغه اقتصادي دي، سیاسي دي او اجتماعي دي. په دې نسبت زیات افغانان مجبوره کېږي چې خپله خاوره پرېږدي او هغه وعدې چې طالبانو په ابتدا کې د افغانانو سره کړې وې یو هم سرته نه دي رسولي. مګر موږ تاسو ګورو چې زمونږ خویندې او میندې په کورونو کې بندیان ناست دي، مکتب ته د تګ اجازه نه لري، پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري، د کار اجازه نه لري. دغه عوامل دي چې خلک زمونږ افغانان دې ته مجبوره کېږي چې خپله خاوره پرېږدي او نور مملکتونو ته مهاجر شي.
مننه. 1.1 میلیون یو ډیر زیات لوی رقم دی او د افغانستان د ټولو وګړو تقریبا څه کم زیات 40% نفوس کیږي. د مهاجرت په دې لړۍ کې له سیاسي مخالفتونو پرته د اقتصادي مهاجرت احتمال څومره شته ستاسو په نظر؟
د 1.1 میلیون زیاتره افغانان نړۍ ته مهاجر شوي دي چې تعداد 10 میلیون زیات دی. او دا ټول چې اوس راوزی د ځوانه طبقه ده او تا واړه ماشومان د 1215 کلونو په عمر کې هم ډېرې کورنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله دې ته اړ باسي چې خپل خاوره پرېږدي او نور مملکتونو ته مهاجر شي، ځکه دوی چې د اروپا ته په یو ترتیب نه یو ترتیب باید اروپا ته ځانونه راورسوي.
مننه اسحاق زای صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو وینئ اکثر خلک په ګاونډیو هیوادونو مخصوصا په پاکستان او ایران کې له ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي، مخصوصا دا اوس دا خلک په کوم امید بیا هم خپل هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
ایران او پاکستان او یا نور نړۍ هم د افغان مهاجرینو سره ډېر بد وضعیت کوي، مګر دغه دوه مملکتونه ایران او پاکستان دوی په ډېر شدت سره زموږ د افغاني مهاجرینو پوست باندې حرکتونه کوي. دوی ظالمانه حرکت دوی سره کوي چې دا د بین‌المللي کنوانسیونونو خلاف عمل دوی سرته رسوي، مګر به هم دغه ځوان نسل چې د افغانستان راوزي دغه دوه مملکتونه د پل په صفت باندې ګوري چې د هغوی د لارن د وشه کوله اروپایي مملکتونو ته ځانونه راورسوي. که دوی مثلا زر ایران ته لاړ شي، د ایران د لارن د زر کولی شي چې ترکیې ته ترکیې نه بیا یونان ته، په همدې ترتیب بیا وشه کولی ځان اروپا ته راوباسي. او په دې آخر وختونو کې ډېرې زیاتې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې خپل ډېر واړه بچیان چې 12 کلن او 15 کلن او 16 کلن دي دوی اروپا ته رالیږي یا او باسی د افغانستان چې په هغه ترتیب باندې وشي کولی خپل هغه اقتصادي ستونزې حل کړي.
د چارو شنونکي عنایت الله اسحاقزی او احمد تکل سره یې له افغانستانه د افغانانو د کډه کېدو په اړه مرکه کړې وه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
روغتیا نړیوال سازمان 2024 کال د افغانستان روغتیایي سکتور ته له ننګونو ډک کال بلل دی. د سازمان د افغانستان په اړه یو راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور کړی د خبرداري ورکړی دی.
په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې روان کال به د افغانستان د روغتیا سکتور لپاره له ننګونو ډک کال وي. یو شمېر افغانان وایي په دغه هیواد کې مناسبو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل افغانان بې ثباته روغتیایي سیستم تجربه کوي او د خوراکي توکو له کمښت او خوازواکۍ سره مخ دي، هغه څه چې د طالبانو حکومت تر دې مخکې رد کړي دي. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا د پام وړ زیاته شوې او د اړمنو کسانو شمیر په تیرو نږدې 3 کلونو کې له 3.4 میلیونو څخه 3.5 میلیونو ته لوړ شوی دی. په دې راپور کې راغلي چې 2024 کال به له ننګونو ډک کال وي، ځکه چې د افغانستان روغتیایي سیستم لا هم په هره کچه د کمې پانګونې او اقتصادي ستونزو له امله اغېزمن دی. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر خلک مناسبو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. یوه میرمن د بلخ او یوه له سمنګان څخه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
مزار شریف ولسوالۍ مغزار
په مزار شریف کې اوسېږو. په داسې یوې سیمې کې چې صحي مرکز نه لري، یو نیم کلن ماشوم لرم چې خوارځواکی دی او خپله هم ډېره کمزورې یم. دومره پیسې نه لرم چې کلینیک ته ولاړه شم او د خپل ماشوم درملنه وکړم.
په دې برخه کې ستونزې په ځانګړي ډول په ولسوالۍ کې زیات وي. صحي خدمتونه ډېر کم دي، مسلکي ډاکټر نشته. که کومه روغتیایي ستونزه رامنځته کېږي، هر کېږو چې مرکز ته ولاړ شو څو درملنه وشي.
دوی په داسې حال کې له دې ستونزو سره لاسو ګرېوان دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې زیاتوي چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي. او په 2024 او 2025 کلونو کې د افغانستان لپاره د 3.3 میلیونه ډالرو بودیجې د بشپړولو لپاره 3.25 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. خو د طالبانو حکومت د عامي روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباس شاوخوا یوه میاشت وړاندې په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د کومې ځانګړې ادارې د نوم له اخیستو پرته د افغانستان په روغتیایي برخه کې د ستونزو د موجودیت په اړه خپاره شوي راپورونه ناسم او د دوی د حکومت پر ضد تبلیغات وبلل. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې د روغتیا سکتور د ودې لپاره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړ چې د روان کال په جنوري میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسانو ته بیړني روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. دغه سازمان مخکې ویلي و چې په افغانستان کې 9.5 میلیونه خلک په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوو او خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
له پاکستانه په زور یو شمېر راوستل شوي افغانان وایي هلته یې د ژوند تېرولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړې وې، خو پاکستاني حکومت خالي لاسونه له ډیورنډ کرښې راواړول. دوی وایي اوس په خپلو سیمو کې بې له کومې سرپناه او کاروزګار ژوند تېروي، چې دې چارې ژوند له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړی. تفصیلي راپور کې
د پاکستان امنیتي ادارو چې کوم افغان کډوال له ډیورنډ کرښې په زور راړولي وایي په تېرو نږدې 15 لسیزو کې په کوزه پښتونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب کې په خپل همت او خواریو ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند د سانتیاوې برابرې کړې وې، خو حکومتي ادارو پرې د بې اسنادو نوم کې خود او په ډېره چټکۍ یې له ډیورنډ کرښې راواړول. په بیان چې کاروبارونه، کورونه او هر څه ترې پاتې شوي او خالي لاسونه خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. وحدت الله
د پاکستان کې مخبل کاروبار ددلو د پاکستان هوا څخه په زور جبر او وسل شروع دل د ذکر زمينه مو ته برابر نه ده. د حکومت څخه غوښتنه ده چې مونږ ته د کاروبار زمينه برابر کړي، کارخانه جوړ کړي، نور کارونه برابر کړي، ترڅو مونږ وکول شو چې د کار په کولو سره خپل کورنۍ ته حلال نفقه پیدا کړو او دا کوم ستونزې چې اوس مونږ مخامخ یو د دې څخه خلاصې ومومو. نړیوال موسسه څخه غوښتنه ده چې مونږ ته د کارخانه جوړ کړي.
نزولی راته وویل 15 میاشتې پوره کیږي چې خپلې ولسوالۍ او کلي ته راغلی دی. په بیانای چې بیلابیلو دفترونو کې د مرستې ترلاسه کولو لپاره نمونه لیکلي، خو تر اوسه ورسره چا کومک نه دی کړی.
چې موږ د پاکستان نه مهاجر راغلي دا 15 میاشت روانه ده. په دې 15 میاشت کې د سب کېدلو، د پرمو او د کارټونو په سب کېدلو باندې نور خدای شزله خولې ته راغلی دی. بې سرنوشته مطلب هم دغه ځای کې پراته دي، بېچارهګان او پوله پټۍ هم نه لري، کار او کسب هم نشته. ما په شمول باندې په سلهاو مهاجر دلته راغلي بېچارهګان، بې سرنوشته او بې سرپناه ولا چې پراته دي، په بد حالات کې چا یو روپۍ کومک هم سره نه دی کړی، نه چا نقدي مرسته کړې او نه چا ته موادو کومک کړی.
په جبري ډول له ډیورنډ کرښې راړول شوي افغانان وایي په خپلو سیمو کې نه سرپناه لري او نه هم د ژوند نورې اسانتیاوې. دوی ټول له مرستندوی ادارو غواړي چې د ستونزو هواري دپاره دی ورته د کار زمینه برابره کړي. په کونړ کې چارواکي وایي له پاکستان څخه شاوخوا 15,000 کډوال یاد ولایت ته ورغلي چې یو شمېر کورنیو سره یې مرستې شوي او هڅه کوي چې نور مرستې هم ترلاسه کړي او دغه کورنیو ته د ژوند د سانتیاوې برابرې کړي. افغان چارواکي او نړیوالې ادارې وایي تیر کال چې پاکستان په زور د افغان کډوالو د راوستلو لړۍ پیل کړې، تر اوسه له ډیورنډ کرښې شاوخوا 15,000 افغانان راړول شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ترکیې په دوزجه کې پولیسو لسګونه بیا اسناد افغان کډوال نیولی دي. د ترکیې د دولتي اناتولي خبري اژانس د راپور پر بنسټ دا پناه غوښتونکي په یو لارې کې د کاغذي دستمالونو د صندوقونو منځ کې پټ شوي. د یو شمېر نیول شوي یو کسانو کورنۍ په دې اړه اندېښنه ښیي او د هغوی د خوشي کېدو او افغانستان ته یې د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. تفصیل دې راپور کې.
د ترکیې د پولیسو لخوا په دغه هیواد کې د 9,000 بې اسناد افغان کډوالو له نیول کېدو وروسته د دغو کډوالو یو شمېر کورنۍ په دې اړه اندېښمنې دي او د هغوی د خوشي کېدو او افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. د ترکیې دولتي اناتولای خبري اژانس په دې وروستیو کې خبر ورکړ چې دغه افغان کډوال چې په ولارۍ کې د کاغذي دستمالونو د صندوقونو په منځ کې پټ شوي وو، د دوزجي ولایت په چیلملای ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د دغه راپور له مخې ټول نیول شوي کسان د کډوالو ادارې ته وړل شوي او لارۍ چلوونکی هم د انساني قاچاق په تور نیول شوی دی. د دغو پناه غوښتونکو له ډلې څخه د ځینو کورنیو ویلي چې زامن یې په قاچاقي ډول اروپا ته د رسېدو هڅه کوله. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صدیق الله چې 13 کلن زوی یې حبیب الله د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو لسم سیم کې و بس ایسته وایي زمه مال نشته، موږ سره روپۍ هم نشته، مه کوله. هغه وایي زه زمه توکل په خدای لاړه، یو میاشت دوه میاشتې ایران هغه کې پروت و مرز کې. بعد هغې نه دا ګیم موږ برګستې روپۍ مې مواله کړو، مال زه بېرته واپس شه. هغه په هماغه شپه ګیم ورکړ ورته، او هغه په لو چرکت کوو د ماشومان بیا وینې وله زر تر زره ایله کې. دا بندیتوب به سخت شي که نه، بس د هغې مور هم سم لیوانه شوی دی او پلانم لیوانه شوی.
بس الله دې ورحمېږي ورباندې نو دعاګانې کوو بس منځونه دعاګانې بس اوس مې سپاره لاس کې دی سبق مې ویل.
ومو غوښتل چې په دې اړه په ترکیه کې د افغانستان له سفارت څخه هم وپوښتو، خو د دغه سفارت ویاند پسرلی حکیم زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په روانه میاشت کې ویلي وو چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1400 افغان کډوال بندیان دي. هغه په وینا د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه شاوخوا 1400 افغانان له دغو زندانونو څخه خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو د خپلو هیوادونو څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو او د هغو کډوالو د نیولو او افغانستان ته د لیږلو لړۍ روانه کړې چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ډیری دغه کډوال په ځانګړې توګه د طالبانو له بیا راتګ وروسته د امنیتي ستونزو، وزګارتیا او د خپلو ماشومانو د زده کړو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له بېلابېلو هیوادونو څخه څه باندې 2.3 میلیونه افغانان په زور یا په خپله خوښه افغانستان ته راستانه شوي دي.
ل شخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبخالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
نن پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل دویمه کلیزه ده. متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د دې ورځې په درشل کې پر روسیې تازه بندیزونه اعلان کړي دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي د بندیزونه به دا خبره یقیني کړي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باید پر بل هیواد د یرغل توان وګالي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
نن د فبروري 24مه پر اوکراین د روسیې د بشپړ پوځي یرغل دوهمه کلیزه ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په دې مناسبت په یو خبر شوی بیان کې پر روسیې د بندیزونو نوې بسته چې له 1500 ډیر موارد پکې و اعلان کړه. ښاغلی بایدن وویل چې دا بندیزونه پر اوکراین د یرغل او د کرملن د مخالف الکسی ناوالنی د مړینې په خاطر پر مسکو لګول کیږي. هغه زیاته کړه چې په دې بندیزونو کې به هغه افراد چې د ناوالنی په بندي کولو کې لاس درلود شامل وي او د روسیې د مالی، دفاعي صنایعو او تدارکاتي شبکو سکتورونه او همدارس په څو وچو کې تر تعقیب لاندې کسان په نښه کوي. ښاغلی بایدن په عین حال کې د استازو له جرګې وغوښتل چې له اوکراین سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړي. د لایحه د ډیموکراتانو او جمهوري پالو ترمنځ د مخالفتونو له کبله له څو میاشتو راهیسې په کانګرس کې پراته ده، خو جمهوري پالو وکیلانو ویلي دي چې نه تصویبوي. د بایدن په بیان کې دا یادونه هم شوې چې واشنگټن پر هغو نږدې 100 کمپنیو چې د لګیدلو بندیزونو د اغیزو په کمولو کې د روسیې لاسنیوی کوي او په دې توګه د پردې تر شا د روسیې جګړهییز ماشین پیاوړی کوي هم صادراتي محدودیتونه ولګوي. په دې بندیزونو کې نږدې 300 د خزانې د وزارت او څه باندې 250 نور د بهرنیو چارو د وزارت لخوا لګول شوي دي. اروپایي ټولنې هم پرون پر اوکراین د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل په یو بیان کې وویل چې د روسیې پر پاوز او دفاعي سکتور محدودیتونه زیاتوي. دا په تیرو دوو کلونو کې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو 13مه بسته ده. په دې بندیزونو کې د روسیې دفاعي صنایع 1600 افراد او اتاتیا کمپنۍ په نښه شوي چې له دې سره د اوکراین د جګړې له پایله د هغو افرادو او کمپنیو شمیر 2000 ته لوړ شو چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو لخوا له روسیې سره د همکارۍ په خاطر په بندیزونو کې شامل شوي دي. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ یو ځل بیا له اوکراین څخه د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
It is an urgent need to support
د اوکراین ملاتړ ته بیرنې اړتیا شته. باید دا ډاډ ترلاسه شي چې روسیا نور پرمختګ نه کوي، خو اوکراین باید وتوانیږي چې خپلې نورې سیمې آزادې کړي. او همداراز زه ټینګ باور لرم چې د ناوالنی یاد ته د درناوي غوره لار داده چه دا خبره یقینی شی چه ولسمشر پوتین جګړه ونه ګټي بلکې اوکراین بریالی شي.
د 2022 کال د فبروري په 24مه روسي ځواکونو له څو اړخونو د اوکراین پر یو شمېر ښارونو برید وکړ او ورسره یې د پلازمینې کیف په ګډون پر بېلابېلو ښارونو درنې بمبارۍ وکړې چې تر اوسه پورې هم روانې دي.
د میدان وردګ په جلری سیمه کې سیلاب ځپلو ته په جوړ شوي ښارګوټي کې پاک اوبو، ښوونځي او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نشته. د دې ښارګوټي اوسیدونکي وایي هلته نږدې 15 کورنۍ اوسیږي او سړک هم جوړ نه دی. تېر کال په همدې سیمه کې د سیلاب له امله لسګونه کسان چې ماشومان او ښځې هم پکې وي مړه شول. تفصیلي دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ په تکانی سیمه کې سیلاب ځپلو ته جوړ شوی نوی ښارګوټي خلق وای فاکی او بن لري او نه هم سړکونه او نه هم شونزی او کلینیک. د یادسی می وسیدون کی وای خوشاله دي چې کورونه ورته جوړ سو، خو وای د ژوند لمړنی اړتیاوی پکې کې په نظر کې نه جنول سوي. رفیع الله او احمد شاه د تکانی سیمه هغه وسیدون کی دي چې د سیلاب لامل کورونه په بش پړ توګه تخریب سی وو او د کورونه یو شمیر کسان هم ټپیان سی وو.
خوسه ماینه میاس کی شهرک بخی جوړ شو،
شهرک په خیر جوړ شو، خو غوښتنه مو ده چې شهرک پاک اوبو تاړتیا لري، خو سړکونو تاړتیا لري او زمون کورونه چار دیوالۍ ته اړتیا لري.
همې خانوی مو به احاطه ضرورت داره.
تمامی سکه دری شهرک مورد
غوښتنه مو ده چې مقتدی په دې شهرک کې د پاک اوبو شبکه جوړ شي، سړکونه دې راته جوړ شي، کلینیک دې جوړ شي، ښوونځي دې راته جوړ شي او په یو شمېر برخو کې استنادي دیوالونو ته ضرورت دی هغه دې راته جوړ شي.
د دغه سیمې یو شمېر نور خلک هم وایي چې د سیلاب د خطر سره مخ دي او حکومت ته پکار ده چې د سیلاب د مخنیوي لپاره ورته استنادي دیوالونه جوړ کړي. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې سیلاب ځپلو ته د ډی آر سي موسسې لخوا 15 کورنۍ ته کورونه جوړ سو چې ځمکه یې د دولت له لورې ورکول سوې وه. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې سیلابونه شاوخوا 1 میاشتې وړاندې لسګونه کسان مړه او ګڼ نور کسان یې بې کوره کړل. د دغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین او د ډی آر سي موسسې مسؤلین وایي چې دوی به د یاد ښارګوټي نیمګړي چارې بشپړې کړي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوی فیض الله جلالی
چې شاوخوا ټولې 15 کورنۍ راځي او دوی تم په پاخه او اساسي ډول باندې کورونه چې هر کس ته پکې درې وطاقه، یو اشپزخانه، یو باب تشناب او پر راتلونکي کې دیوی هاتی پلان لرو چې هاته جوړه کو.
د فداسیال کې د شتیر کال د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم سیلابونو ګڼ کسان مړه او ګڼې بې کوره او ټپیان کړل. دغه سیلاب ځپلي وایي چې دوی تر اوسه پورې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي او تر اوسه پورې هغه ډول چا مرسته ورسره نه ده کړې لکه څنګه چې اړتیا ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزل ته سره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادې راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادې راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو په شلکلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کوم اوبات چې ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو سلیر وی ساته خبرونه د تر سنجې تازه په منځنۍ صفه په راډیو کې اوري. زموږ په پاړه هم ساسي پچو پاړه کې دا سلیر وی ساته کوم خبرونه چې د راډیو لاله خبريږي په انلاین یا ژوندې باندې زموږ پر ویب سټ هم اوریدلای شي. کله چې د ازادي راډیو ویب سټ نن نوځي تر خوایي د سره لیکه باندې او لانټ یا ژوندې لیکل شوې دي په نیدرلند ځای کې یا نیدرلند صفحه کې. نو هغه ته کلیک وکړئ، د ازادي راډیو ټولې خبرونه به تاسو ته په ژوندې بڼه 7 په 7 باندې چې نشریږي هلته وابه وړي او خبرېږي. د تر څنګ د ازادي راډیو د خبرونو جدول ته هم تللی شئ، کومه خبرونه په تکرار بڼه البته اورېدل غواړي. مننه چې سره وی په افغانستان کې د سهار 15 بجې